राजा।
دا مشال رادیو دا په یو بل خبرونه کې ساسو کوربه ګل ایاز هم ستړي مشي وخت د مازیګر 3 بجې دی په خبرونه کې د پاکستان حکومت او د طالبانو ترمنځ د امن مذاکراتو بهیر د پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف پر ضد د غداري د مقدمه اوریدنه د پښتون د پښتو نوموړی شاعر او سیاستوال او مبارز اجمل خټک د څلورم تلین او د خیبر ایجنسی تیران د بیکوروشو کډوالو د ستونزو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق درته رپورټونه لرو په لومړی وار ورکو شاین بنیری ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
افغانستان په پاکستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لومړی غونډه هرکلی کړې ده امریکا د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې یو مشر ملک اساق نړیوال تر هګر ګرځولې دی او نن د پښتو ژبې د نوموړي انقلابي شاعر او سیاستمدار اجمل خټک څلورم تلین کیږي د افغانستان د سولې عالی شورا په پاکستان کې د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ د شو خبرو هرکلی کړی دی بیګاله مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د سولې عالی شورا ویان مولوی شهزاده شاهد وویل دی پر افغانانو طالبانو غږ کوي چې له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي تیر ورځ په لومړي ځل د پاکستان حکومت او تحریک طالبان په استازیتوب د جوړو کمیټو غړو له یو بل سره ولیدل او دا پریکړه وشوه چې د سولې خبرې به د پاکستان له اساسي قانون یا آئین سره سمې پر مخ ځي امریکا تیر ورځ په پاکستان کې د لشکري جنگي وسلوالې ډلې له بانیانو څخه یو نړیوال ترهګر ګرځولې ده د ملک اساق پر ضد د امر مانه ده چې امریکایي وګړي او هلته اوسېدونکي اوس لاغه سره کاروبار نشي کولی د دې سره په امریکا کې د هغه ټول جداد او شتمنۍ او یا هغه شتمنۍ چې د امریکایانو په واک کې اختیار کې دي کنګل شوې دي د یو بل بیان تر مخه امریکا پرون د لشکري جنگي وسلوالې ډلې د بهرني ترهګر سازمان په توګه نومول برقرار وساتل او ویل چې دا ډله په وسلوالو او بمی حملو کې ځانګړي مهارت لري په بیان کې راغلي لشکري جنگي ډلې په پاکستان کې د اهلي تشیع مشرانو وجنې پړه منلې ده د دې نومونې له غزولو سره امریکایي وګړي او دا غزې سیدونکي نشي کولای چې د دې ډلې ملاتړ وکړي او یا هم ورته سرچینې برابرې کړي په امریکایي مالي ادارو کې د لشکري جنگي ډلې ټول شتمنې کنګل دي د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد غداري مقدمه د اسلام آباد په خصوصي عدالت کې وریدل شو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال د راپور لمخه عدالت پرویز مشرف ته اجازه ورکړه چې د روانې میاشتې تر 13 منېټي عدالت ته حاضر شي بلخوا د پرویز مشرف وکیل ویلي تر سوچ د پرویز مشرف لخوا جمع کړي شوی نورو درخواستونو باندې کاروایی نوي شوی تر هغه د نوموړي ته استثناء ورکړي شي او د غداري مقدمه د هم ودرول شي په کوټه کې د کډوالو له کبله پر سیمه د اغیز ادارې راه ویل دي چې د خیبر پښتونخوا بلوچستان غسیمه چې په افغان کډوال اوسي تر پخوا زیات متاثر شوې دي دا خبره د راه چلوونکو پرون په کوټه کې د خپل راپور خپراوي پر وخت یوې غونډې ته کړې ده خو تر غونډې وروسته د بلوچستان صوبایي وزیر حامد خان چکزی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دا د نړۍ ذمہواري ده چې افغانستان بیا جوړ کړي راه په خپل راپور کې وایي په غسیمه کې چې افغان کډوال پراته دي هلته د ټولو سیدونکو ستونزې یو په دوه شوې دي په کوټه کې هغه 15 کلن ماشوم مړ شوی دا چې دوه ونه مخکي پر ایجنسی تیرې شو د هندي ویجنې انجل کوماری ترنن مشالې ډو ته ویلي چې نو موړې بیګا د کوټې په سیمه چې روختون کې مړ شو پر ماشوم کوماری دوه ونه مخکي په سیوي کې یو ایسوي کس جنسی تیرې کړو پولیس هغه مهال مشالې ډو ته ویلي ول چې تورن کس نیول شوی دا کو جرم په ثابت شو نو له قانون سره سم سزا ورکول کیږي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوورې یوکرایني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ کیف ته ورغلی امریکایي استازي ته ویلي دي چې له پوزیشن سره خبرو ته تیار دي نوموړي تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو لمرستالي وزیر ویکتور یانوکوویچ سره د لیدو پر وخت دا هم ویل چې د اساسي قانون د اصلاحاتو په حق کې دي آئینی اصلاحات د روپایي ټولنې پلوي او مظاهره کوونکو له مهمو غوښتنو څخه دي خو له دې سره سره یانوکوویچ نولینډ ته ویل پاین کې بدلون باید په قانوني ډول وشي تر دې مخکې نیولند پرون د یوکرین د اپوزیشن له مشرانو سره ولیدل چې د حکومت او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ خند ختم کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ویلي شام باید د خپلو تر ټولو زیاتو موزرو کیمیایي وسلو له هیواده په ایستلو کې بیړه وکړي. د امنیت شورا بیګا په سوسو ځله له مهال ویشه د شام په وروستو پاتې کېدو ډېره اندېښنه وښوده. دمشق په دې کې پاتې راغلی چې د دسمبر په 1 نیټه خپل تر ټولو خطرناک کیمیایي مواد له هیواده وباسي. شام د چهارشنبې په ورځ په دې کې هم پاتې راغی چې له خپلو ټولو کیمیایي وسلو لاس ومینځي. روسیا وایي شام غواړي د خپلو ټولو کیمیایي وسلو له منځه وړلو لپاره د جون 1 نیټه وغځوي. د ولسمشر بشر الاسد رژیم په دې کار کې امنیتي اندېښنې او د سامان کموالی د ځن لاملونه بولي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمونو د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي شام کافي مواد او سامان لري چې زر د وسلو زیرمې لري کی. د اسد رژیم د اگست په میاشت کې د مصر نږدې د کیمیاوي وسلو تر حمله وروسته د تغاړه کې خدا چې د امریکا فوزي حملو خطر د مخنیوي لپاره به خپل ټولي وسلې ختم کړي. په حمله کې سلګونه کسان وژل شوي وو. او نن د روسیې په سوچي کې د جیمی د اولمپیک لوبې په رسمي ډول په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د کوربه هیواد د واورې زغل ډلې تېره ورځ د خپلو مینهوالو احساسات راوپارول. نن د پښتو ژبې د نوموړي انقلابي شاعر او سیاستمدار اجمل خټک څلورم تلین کیږي. اجمل خټک د 1925 کال د ستمبر په 15 نیټه په کوړه خټک کې زیږیدلی وو او د خپل ژوند تر اخري شیبو یې د خپل قلم او سیاسي مبارزې د لارې د پښتنو د حقونو لپاره یو نه ستړی کیدونکي کردار لوبولی وو. اجمل خټک په پښتو اردو کې د یو شمېر کتابونو لیکوال دی. ولې د هغه د غیرت چغ نومي کتاب په پښتو ادب کې ډېر اهم ګڼل کیږي. اجمل خټک په 2010 کال کې د فروری په 9 نیټه په حق ورسید. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې شاهین بنيري وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ. د پاکستان حکومت او د طالبانو ترمنځ د امن مذاکراتو په ترڅ کې لومړی غونډه شوه. د اسلام آباد یو خصوصي عدالت په خوانی فوزي واکمن پرویز مشرف ته د فروری په 13 نیټه د حاضرېدو حکم ورکړی. د ګومل په هنتون زده کوونکو د خپل غوښتنو په اړه لاریون کړی.
پونتون شي په دنیا او مسلې دي انتظامیه مشته ټیم درکه چې موږ مسلې اوري په دې چې موږ سکالرشپ مسلې دي پرایم منیسټر سکالرشپ نور تم لا وسوي دا مشته نه ملا وسوي بل زه ګورنر نه مطالبه دا کوم چې دوی د اډیټ ټیم تشکیل کړي.
نن د پښتو ژبې نوموړی شاعر سیاستوال او مبارز اجمل خټک څلورم اتلین کیږي. د اجمل خټک د مبارزې په اړه ادیب ډاکټر یاسین اقبال یوسف زوی
د سیاست د پښتونولۍ د سیاست هغه کرسي چې دي د ویني او مینی او د ملي روحیې هغه تصور چې دی نو هغه اجمل بابا شاعر ډېر ښکاره کړو.
د ټوکو ټکارو 19 پروګرام پام کوه د خبرونې په 2 مینه مای کې اوریدل شي.
نن تر ټولو لوی خبر دا دی چې تبریز پشرف صاحب چې مدام به ویل چې سب سے پہلے ملک ناپرسان نن سبا لخپل ملک ډیر سخی زار شوی دی.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د ټاکل شو کمیټیو ترمنځ لومړی خبرې تیر ورځ په اسلام آباد کې شوې دي چې پکې طالبانو کمیټې 3 او حکومتي کمیټې 15 غوښتنې ایښې دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال لا کوي.
د امن مذاکراتو لپاره د حکومتي او طالبانو د کمیټې ترمنځ لومړی ملاقات د تیر زیارت په ماخام اسلام آباد خیبر پختونخوا هاوس کې سرته رسیدلې ده چې پکې د حکومتي ډلې لخوا 15 او د طالبانو د کمیټې لخوا 3 مطالبه وړاندې کړې شوې. د غونډې یا ملاقات وروسته مشترکه اعلامیه جاری کړې شو او د دې اعلامیه مطابق د حکومت لخوا 15 مطالبه وړاندې کړې شوې چې پکې لومړی دا چې مذاکرات به په مکمل توګه د پاکستان د عین او غوښتنو مطابق کیږي. دویمه دا چې د مذاکراتو دایره کار به تر د جنگ ځپلو علاقو خلکو معاملاتو او د امن په ځای کولو د معاملو پورې محدود وي. درېمه دا چې د مذاکراتو کامیابېدو لپاره د کاروایانو لړۍ به په فوري توګه بندول وي. څلورمه دا چې طالبانو د دې کمیټې نه علاوه بل نه تنی کمیټې هم جوړه کړې ده، نو په ډاګه دې کړی شي چې د دې دواړو کمیټو د ایراکار به سوي او آیا موږ له د هغې کمیټې سره هم خبرې کول وي. او پنځمه دا چې د دې مذاکراتو لړۍ اوږده کول نه دي پکار، بلکې دا لنډول پکار دي ځکه چې اولس ته د خوشحالۍ زیری ورکول دي. دغه رنګ د طالبانو د کمیټې لخوا هم درې غوښتنې مخې ته راغلي چې پکې لومړی دا چې د حکومتي کمیټې اختیار د ایراکار او منډیټ څه دی، دویمه دا چې حکومتي کمیټې د طالبانو رضا کولو څومره صلاحیت لري، او درېمه دا چې د طالبانو د کمیټې د غړو دي د وزیر اعظم نواز شریف، آرمی چیف او د آی ایس آی د ډایرکټر جنرل سره ملاقات وکړی شي. په دې موقع د طالبانو د کمیټې غړي مولانا سمیع الحق رسنو سره خبرو کې ویل،
بات چیت مکمل طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی متعین حدود اور تقاضوں کے اندر ہونی چاہیے.
خبر اتر په مکمل توګه د اسلامی جمہوریہ پاکستان د آئین ټاکل شوی حدود او تقاضو د نن کول پکار دی، او دا چې د خبرو اترو او مذاکراتو دائرہ جنگ زپلو سیمو، خلکو او د امن سره د تړلې معاملو پورې محدود وی.
د غرنګ د حکومتي کمیټه رابطہ کار عرفان صدیقی رسنو سره خبرو کې د ملاقات ډیر ګټور وګرځولو او وی
کچھ دلی کے ساتھ انہوں نے ہمارا خیر مقدم کیا، ہماری باتیں سنی، ہمارے تحفظات پہ اظہار خیال کیا.
پخلا زړه دوی زمون هرکلی وکړو، زمون خبرې یې واورېدې، زمون په تحفظاتو یې د خیالاتو څرګندونه وکړه او دغه شان یې د خپل طرفه هم ځینې نکات وړاندې کړل. نو دا ډېر ښه اجلاس و او داسې نه ښکارېده چې دا دوه کمیټې دي، بلکې داسې ښکارېده چې دا یو کمیټې ده.
د پاکستان تجزیه کاران د دواړو خواوو د کمیټې د لومړي ملاقات په اړه څه وایي؟ کله چې مشال ریډیو د دفاعي او سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد نه وپوښتل نو هغه وایي،
مذاکرات اولنۍ میټینګ خو به ظاهره کامیاب ښکاري، دو مذاکرات لپاره ماحول چې کوم سازگار کولی په هغه ټرمز کې چې ورته ګورې نو کامیاب شو. اوس نیکسټ تاسو کوم کوېشن نه هغه دا دی چې مخکې به همدغه خوشگوار ماحول پاتې شي او کنه. څه خبرې دي چې هغه اوس هم یعنی که تاسو ورته پالیټکس پرسپیکټیو کې نو هغه ټیک نه دي. مثال په تور دې دا وایي چې ټاکس سی دي نو دا به صرف د شورش زده علاقو، دا به د هغې متعلق وي. دا یو ډیر خطرناک پوینټ دی چې حکومت رانی والا دی، دا د هغوی د طرف نه پکار خو د حکومت د طرف نه نو پکار. د هغې وجه دا ده چې شورش زده علاقې کمې دي، اول به هغه به ډیفاین کوي څوک.
د دواړو ډلو د کمیټو غړو مولانا سمیع الحق او عرفان صدیقی په وینا چې د دواړو کمیټو بل غونډه به د رواني میاشتې په 12مه یا 14مه نیټه
کولیشی. اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. تیر ورځ د پاکستان حکومت او تیرې کې طالبان پاکستان استازو ترمنځ په لومړي ځل خبرې وشوې. د دې خبرو مخه په پاکستان کې امن راوستل دي. پښتنه دا ده چې آیا دا خبرې به خپلې مخې یا مقصد ته ورسیږي او که څنګه؟ په دې اړه د کارپوهانو د نظر پر اساس د ملیحا امیرزاده دا رپورټ اورو.
د رواني میاشتې په شپږمه نیټه د پاکستانی حکومت لخوا له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو رسمن شروعات شو. د زیارت په ورځ د مذاکراتو د لومړي پړاو هدف په ملک کې روان تشدد ختمول وو. دواړو ډلو لخوا نومول شو غړو په اسلام آباد کې له یو بل سره ولیدل او د سولې په لارو چارو خبرې وکړې. د حکومت لخوا جوړې شوې څلور رکنی کمیټه او د طالبانو لخوا نامزد شوې درې کسیزه ډلې ترمنځ د مذاکراتو په اړه بیلابیل نظرونه مخې ته راغلي دي. د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکري خبرې اترې شروع کېدل یو گامبولی ہوائی چی ددوانو ڈالو پسوچ کے واضح فرق موجود دے.
ڈائیلاگ کا شروع ہونا جو ہے گورنمنٹ اور
د حکومت او طالبانو ترمنز د مذاکراتو شروع کیدل یو خ پر مختګ دی. خدا وخت دا ویل ګران دی چې دا پروسه به ضرور کامیابیږي، ځکه چې د پاکستان د وفاقي حکومت او د طالبانو په سوچ او هغه مطالبو کې چې مونږ په میډیا او قتل ډیر فرق موجود دی. کچېری دغه فرق کم شي او یو منځنۍ لار راوځي نو بیا خو کېدای شي سنا سهل راوځي، خو کچېری طالبان په خبره ولاړ وي چې هغوی خپل شرعي نظام راوستل غواړي او د پاکستان آئین ورته د منلو وړ نه دی، نو زما په فکر راضینامه نشي مخې ته راتللی. خو موږ ته به انتظار کول وي چې د مذاکراتو لومړی پړاو چې شروع شو په راتلونکو دریو څلور هفتو کې څه نتیجه ورکړه، نو دا به ډیره د خوشحالۍ خبره وي.
دا چې آیا دغه خبرې اترې به خپل هدف پوره کولو کې تر کوم حده کامیاب شي، په اسلام آباد کې شنون کې کهار زلمی وای خوشبینه نه دی چې په دې لړ کې به کامیابی ترلاسه شي.
ځکه خبرې دي چې هغه منقي د مذاکرات د کامیابۍ په لار بدلو نه کوي. اسلامي شریعت خبره شي نو د مخکې پاکستان چې هغه اسلامي اوس په دې وایي چې دا شریعت نظام راولې مظاهره چې هغه بل څوک نه مني قیدیان چې دی هغه هغه کې د دې د داسې قیدیانو هم مطالبه کړې ده چې هغه فوجي سنتر باندې حملې کې ملوث شي هغه کچرې هم فوج نه دی ده لہذا یو عمل دی روان دی خو په صحیح معنو کې ذاتي توګه ماته په دې کې د کامیابۍ 100% چانس هم ښکاري.
د دغه مذاکراتو په اړه یو بل کارپوه شوکت خټک وایي په پخوانو وختونو کې هم داسې معاهدو څخه نتیجې نه دي ورکړې، نو دې ته به کتل وي چې له دغو خبرو اترو له کامیابۍ سره به د سیمې اوسېدونکو ته څه ګټه رسیږي.
یو طرف ته که پاکستانی عسکر دی، فوج دی، حکومت دی، نو بل خوا چې کوم وسلوال دي، د دوی په منځ کې څو ځله مذاکرات شوي دي خو دغه مذاکراتو نتیجې موږ ډېرې ښې نه وې لیدلې. هغه به یو کال دوه کاله پورې په سیمه کې خو څنګه حده پورې فوج ته به امن و حکومت ته به امن و خو خلکو ته به امن نه و. نو دغه مذاکرات هم زه هغه شان ګورم که دا مذاکره اول خود خدای دې وکړي چې کامیاب شي. سوال به دایي چې عام خلکو ته به د دې مذاکراتو څه فایده وي؟ آیا د هغې سیمې خلک به د دې جوګا شي چې هغه په خپل امن او په خپل ازادۍ سره په هغو سیمو کې ژوند کړي؟ داسې خو به نه وي چې دا مذاکرات وشي نو د خیبر په پخوا او فاکه چې دي موږ اوس سوالو ته په لاس کې ورکړو.
دا چې د دواړو ډلو ترمنځ په مذاکراتو کې داسې ممکنه نقطې څه کېدی شي چې ورسره په مذاکراتي عمل کې مشکلات پیدا کېدی شي؟ شوکت خټک وایي
ټولنه یو خو غټ شرط دا به وي د وسلوالو لخوا چې تر اوسه پیسونه څه غوښتنې راغلي دي چې وایي په ملک کې د شریعت وي، حکومت وایي چې په ملک کې اسلامي قانون دی، کوم قسم شریعت غواړي دا خلک. چې ټولنه مهم شی دی هغه بدایي چې په سیمه کې غیر ملکي خلک موجود دي. تیرې څونه مایدې چې شوي دي په وزیرستان کې یا په قبایلي سیمو کې دا غوښتنه د حکومت لخوا شوې وه چې دلته په دې سیمه کې چې غیر ملکي خلک څونه موجود دي هغه به د دې سیمې نه بار کېږي، خو په دې ټولو معاهدو کې دا خلک بار نه شول. دغه یو معاهد دغه یو پوینټ به
کارپوهان وایي پاکستان به کله هم دا ونه مني که چېرې طالبان د پاکستان نه غوښتنه وکړي چې له امریکا سره ملګرتیا پرېږدي. د دوی په خبره پاکستان به دې ته تیار نه وي چې خارجه پالیسي کې دې د طالبانو شرایط ومنل شي.
ملیح امیرزاده به چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول. اوریدونکو، د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په یوه مقاله کې لیکي د ترهګرۍ او د ترهګرو له کبله په نړۍ کې د پاکستان وقار کم شوی دی او نړیواله مرستندوی ادارې په اسانه له پاکستان سره مرستو ته ازله نه خکوي. همدارس په نور هیوادونو کې اوسیدونکو شتمن پاکستانیان هم د هغو هیوادونو د حکومتونو تر سار لاندې وي او ورته په خو سترګو نه کتل کیږي. د مقالې مهمه برخه له مجید بابر ناورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون کې لیکوال طلعت مسعود لیکي چې په پاکستان کې رواني ترهګرۍ دغه هیواد په نړیواله کچه ډېر یوازې کړی دی او بل دا چې د دغې لوی ناورین ادراک تر دا مهال په قومي کچه نه دی شوی. لیکوال مخکې لیکي چې د دې یو تاثر له وجې چې ګوندې پاکستان د ترهګرۍ مرکز دی، بهرني هیوادونه دومره ویرېدلي دي چې که کوم پاکستاني غواړي چې بهرنو هیوادونو ته د تعلیم، علاج، کاروبار یا بل کوم جایز ضرورت لپاره ولاړ شي، دوی ورته ویزې نه ورکوي. حتی هغه پاکستانیان چې په مالی لحاظ خوشاله دي او غواړي چې په عربي هیوادونو کې ژوند وکړي، په هغوی باندې هم ډول ډول بندیزونه دي. طلعت مسعود زیاتوي چې په دغه هیواد کې د خیبر نه تر کراچۍ پورې لا قانونیت دومره زیات شوی دی چې اوس بهر ملکیان د پاکستان راتلو ته هډو زړه نه خکوي او هغه د ګوتو په شمیر بهرنیان د خپلو دندو ترسره کولو لپاره پاکستان ته راتګ یې مجبوري ده. هغوی د خپلو هوټلونو د کمرو او دفترونو پورې محدود دي. دا د پاکستانی ولس بدقسمتي ده چې بهر ملکیان د دې لاقانونیت له وجې نه خو د دوی د ثقافتي او ټولنیزو خواهشونو نه مزې اخیستی شي او نه د دوی پیدایشي مېلمستیانه خوند اخلي. د نړۍ تر ټولو دنګو لسو غرونو کې اته په پاکستان کې دي. د خواهشونو د قدرتي منظرو ځایونه لکه سوات او شمالي علاقې داسې سیمې دي چې هره منظره یې زړه راښکونکې ده او د ډیرو زړو تهذیبونو او ثقافتونو نخې لکه مونجوداړو او ټیکسله هم دلته دي. خو د ترهګرۍ د ویرې دغه بهرنیان نشي ورتلی. لیکوال طلعت مسعود مخکې لیکي چې د دغو ثقافتي او ټولنیزو زیانونو ترڅنګ ترهګرۍ د دغه هیواد اقتصاد هم ډیر اغیزمن کړی دی او د دې لوی ثبوت په 2013 کال کې د بهرني کاروباري پنګې کمښت دی. په 2013 کال کې دغه شمیره یو نیم ارب ډالرو ته راښکته شوې ده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
زمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اوریدونکو د اسلام آباد په خصوصي عدالت کې د پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف پر ضد د غداري د مقدمه اوریدنه سرته رسیدلې ده. نن هم پرویز مشرف عدالت ته حاضر نشو چې روستو عدالت موړی ته په 13 فروری د حاضرېدو حکم ورکړو. بلخوا د پرویز مشرف وکیلانو په عدالت کې ځینی اعتراضونه هم کړي دي. په دې اړه نور تفصيل له اسلام آباد نه د مشال رادیو خبري الله کوي.
نن د جمعې پورس سهار د مقدمې په شروع کې د پرویز مشرف وکیلانو عدالت کې د خپل موکل د استثناء لپاره درخواست جمع کړو. درخواست کې ویل شوی وو چې دوی د دې مقدمې لړ کې نور درې درخواستونه جمع کړي دي او تر څو چې دغه درې وانه درخواستونو باندې فیصله نه وي شوې تر هغې که د غدارې مقدمه مخ په وړاندې بوتلې شوه نو دا به بنیتی وي. د دغه درخواستونو او اعتراضاتو تفصیل د پرویز مشرف یو وکیل محمد علي سیف مشال ریډیو تاسو داسې بیان کړو.
خبرې شوې ده د عدالت په کومه طریقه جوړ کړی شوی دی او د پروسیکیوټر تعیناتي په دې باندې مونږ ته اعتراض دی. مونږ دا غنو چې دا غیر آئینی او غیر قانوني طریقه باندې شوی دی او اعتراضات مونږ د مقدمې د شروع کېدو سره عدالت ته وړاندې کړي وو. نو زموږ وکیل انور منصور نن دا اعتراض اصل کې عدالت ته ور وړاندې کړ چې چونکې مونږ په تاسو باندې اعتراض کړی دی نو تر هغه پورې تاسو اگر نشئ طلب کولی تر څو چې تاسو د دې اعتراض فیصله ونه.
بیرسټر محمد علي سیف زیاته کړه چې د پرویز مشرف ټول اقدامات د پوځي مشر په هیڅ نو ځکه بعد د خلاف مقدمه هم یوازې په پوځي عدالت کې چلیږي. خو دغه دلیل چې کله مشال ریډیو د قانوني چارو د یو بل کارپو اکبروتی په وړاندې کې خود نو دوی
دا کیس چې دی نو په دې کې بنیادی حقونه تلف شو په هغه کې آئین چې دی نو هغه معطل شو په هغه کې جان چې دی نو هغه کورته لیږل شو او هغه د پاکستان څخه هغه دنیا د تاریخ یو ډیر عجیب ریښه شوې ده. نو څنګه به ملټری کورټ کې داسې قسمه کیس اور دی شي د یو وکیل په هیڅ دا ویل شم چې هغه ته جوړزک پدې معاملې کې حاصل نه دي بلکې دا جوریزډیکشن چې دی نو دا سیول کورټ دا جوریزډیکشن حاصل دی. تر څومره حد پورې چې د ملټری کورټ خبره غن وایي هغه معاملو باندې فیصله ورکړي چې هغه په ډیپارټمنټ کې دننه تنازعات پیدا کیږي.
د اکبروتی په خبره دا وخت د پرویز مشرف حیثیت د یو ملزم دی او که عدالت وغواړي نو د ده ضمانت ضبط کولی شي او د ده ناقابل ضمانت وارنټ هم جاری کولی شي. د ذکر وړ ده چې نن د اورېدنې له وجې د سیکورټۍ خصوصي انتظامات کړي شوي وو او د داخله وزارت په وینا د هسپتال نه تر خصوصي عدالت پورې د 1100 سکیورټي اهلکارو اضافي نفری ځای په ځای کړی شوی و.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویو یا لنډو سپو 2113 15300 15340 او په 15300 صافي اوریدل شي. اوریدونکو نن په ډیر اسماعیل خان کې د ګومل په هنتون زده کوونکو یو لاریون کړی دی. دغه زده کوونکو د حکومت نه او د په هنتون د انتظامی نه غوښتنې کړې دي چې د هغوی د پاملرن لوتو کې د غوښتنو ته او د هغوی غوښتنې دي زر تر زره ومنل شي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال دغه مظاهره ته ورغړی دی او دا رپورټ برابر کړی دی چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي.
د چیغو نارو دا ژغونه په ګومل یونیورسټي ډیر اسماعیل خان کښې د هغو پښتنو طالب علمانو دي چې کومو نن غرمه د یونیورسټۍ په کیمپس کښې د خپلو مشکلاتو او غوښتنو جوتولو په غرض د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن تر بیرغ لاندې احتجاجي جلوس او لاریون وکړلي. په دا موقع ځینې طالب علمون مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېدل.
زما نوم سلمان احمد ده، چې د ګومل پوهنتون پښتونخوا ارګنایزیشن سیکرټري. موږ دا لاریون په دې وکړی چې د پوهنتون په دنیا او مسئلے دی انتظامیہ مشتہ ٹیم درا کی چموج مسئلے اوری پدی ج مشت سکالرشپ مسئلے دی پرائم منسٹر سکالرشپ نور تملا اوسوی دا مشتنہ ملا اوسوی بل ز گوندر نہ مطالبہ دا کم چ دوی دی اڈٹ ٹیم تشکیل کی سٹوڈنٹس رچ کم پو مختلف نامی ونے پیسے اخل سپورٹس فن ٹیوشن فن کنسٹرکشن فن ی دی انکوائری وسی فرنیچر ہم نستا پ جدید دوج کمپیوٹر لیب نستا انٹرنیٹ نستا
ہم نوم زین اللہ بدین دے فارمیسی ڈپارٹمنٹ مشتن خاص سٹوڈنٹ ارگنائزیشن ماوین سیکرٹری ما سل ریپیز یوتا میش نہ خستی وے د بیا نوٹیفیکیشن وک چ دوستو پاشی خالی نوٹیفیکیشن وک وڈ کی غلط گڑی چ دوستو ریپے ملاوی جی کاری پے وس خپل زنتے پریشر کړی دی دلتا پنځه کولا اوشل میش بجلی بهخي پرمینه نه دی اگزام په ټیم کې خو بهخي وینا
معنا محمد سلمان د کیمستری ډپارټمنټ نه تعلق لره موږ دا مسله ده چې کیمستری ډپارټمنټ چې کله پریکټیکل موږ شوري سي بجلی لاړې سي پریکټیکل نه کې ریسکیلونه ټول الکتریک دي کیمیکل ایکسپایر دي ټوله د ترانسپورټ مسله
د طالب علمانو د غو مشکلات غشتنه او غوتنی وکه مې چې په کیمپس کې د طالب علمانو د چارو انچارج ډاکټر پروفیسر صلاح الدین په مخ شکشش وې هغه په دا رنگ جواب وکا
دوا وجوهات دې چې نه فیډرل ګورنمنت او نه صوبایي ګورنمنټ د ورسته پینځه شپې کولې نه مشتای واري پینې درو کړی تنخه چګې شي گورنمنٹ ویچ خپل جنریشن وکي دادی میجر ډیر پروګرامینه بند شول میجر دادی فیسینه نشي چګوي غریب بچون دي دادی شي غریب فیمیلیز دي نو کمیج ری پی فیس چکیا نو د سټونټون مشتر چک نو هغه مش فیسینه نشي چګوي دی هغه دنا میجر خپل جنریشن نشته نو دا مسائل د چکیم د لیبل مسائل دي د چکلا تو سره پیسې وی نو لیب جوړیږي گورنمنٹ فنڈنگ کوي دا چې مته ته ایچ سی فیډرل گورنمنٹ یا پرووینشل گورنمنٹ ته گرانټ در کوي نو ا مش زیرو
پښتنو طالب علمانو دا غورا هم وکړله چې کدی دوی مشکلات حل او غشتنی و نه منلې شوې بیا به دوی په وژده احتجاج لاس پورې کی
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوګینند پښتو ژبه نوموړی شاعر صحافي او سیاستوال اجمل خټک اڅلورم تلنکیږي او په دې موخه د پاکستان په پښتون مشت سیمو کې د اجمل خټک په درناوي کې شاعرانو او لیکوالانو د دستورو تابع کړی دا په دې اړه نور تفصيل له اسلام آباد نه د مشال رادیو خبريال راکوي
نن د پښتو ژبې د نامتو شاعر ادیب لیکوال صحافي دانشور او سیاستدان اجمل خټک څلورم تلین دی او د لړکی پېښور کراچۍ کوټې او نورو پښتون میشته سیمو کې شاعرانو او سیاستدانانو د اجمل خټک په درناوي کې دستوري تبیا کړې دي چرته چې د اجمل خټک په فن او سیاسي او ادبي ژوند رڼا غورځول کیږي اجمل خټک د اپریل په 25 نیټه کال 1925 کې د نوخار ضلع په اکوړي سیمه کې د حکمت خان خټک کرا سترګې غړولې وي او د وړوکوالي نه د پښتو ادب سره بیکه چمینه لرلا او لدی روستو یې د غرنګ د ادبي هلو زلو سره سره په سیاست کې هم قدم کې غوډو د اجمل خټک د ژوند په حق له د غزوی امل خان خټک وای
کچو ماغه زمونږ پلارو او په بیا هم به سي انسان چې دینو یا به سي په پښتون چې دینو د ما په خیال باندې هغه د پښتون قوم لپاره درد لرلو په دی وجه باندې هغه چې دینو خپل شاعري خپل ژوند چې دینو د قام د پاره وقف کړه او د دې دا مطلب نه دی چې هغه غني صرف پښتنو سره مينوا یا نور قومونو سره نه بلکې هغه یو انسانيت سره مينوا انسانيت دوستي او پکې او د خپل انسانيت دوستي زار هغه د پښتنو سره مينې کې کول او دا هغه شعر چې کنه شد استبداد لري په سر کې ماته یو د کومغل د افغان دا د دې خبرې غمازي کوي چې دا هغه ګن طرف ته نقطه نظر چې هغه یو انساني وو
کله چې مشال ریډیو د اجمل خټک د ادبي ژوند لړکی د شاعر ادیب او پیخور په هنتون کې د ساينس پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی نو پختل نو هغه اویل چې اجمل خټک د سیاست دان نه زیات یو ښه شاعر او ادیب او که هغه ته مونږ د نظم شاعر وایو نو دا به ډیر خوي
ادبی له سره ډیر مشرانو نه لکه خدای بخلی اعظم اعظم صاحب را ده یو ورځ خبره کوله هغه ماته پته نشته خو زه د احساس را دکیږي چې کچره د سیاست ته نه راغلی ډیر لوړ مقام به حاصل کړم نو مورته مستا مطلب دا دی چې دا به د نوبل لاریټ لیول شخصیت هغه بالکل تاوی زمانه احساسات ترجمانی وکړه نو اجمل بابا چې دین ادبی له سر دومره لوی شخصیت د سیاست د پښتونولۍ د سیاست هغه کرسی چې دی د وینی او منی او د ملی روحیه هغه تصور چې دین هغه اجمل بابا شاعر ډیر ښکارا کړو
د غرنکل چې مشال ریډیو د اجمل خټک د سیاسي ژوند په حواله د سیاستدان او د عوامي نشل ګوند لخوا سنیټر عبدالنبی بنگش نو پختل نو هغه وویل چې د اجمل خټک په رنگ شخصیتونه په دنیا کې چرته یو پیدا کیږي او که په پښتني ریاست کې څوک د باچا خان او ولی خان نرستو ورته لوی درجه حاصله ده نو هغه اجمل خټک دی.
اجمل خټک صاحب پختون کام په ننګ باندې خپل ټول ژوند هغه توقف کړو. یو ځل پارلمان غړی وټاکل شو الیکشن کې سینیټر پاتې شو هغه په مختلفو پارټی په مرکزی صدر پاتې شو. دا انسان په مغه پنځه مرله کور کې پیدا او مغه پنځه مرله په کور کې مړ. دا هغه بچی هغه ګریجویټ اعلی تعلیم یافته او یو شفرس د پاره صرف یو گفت کولو او هغه تر اوسه پورې بیروزګار ګرځي او هغه ته نو کرے ملو نشي ولې د خودداري او د سیاست د سوچ او فکر دا شی قلم نه قبلولو ته دی خپل زم شفرس.
د ذکر ورلد چې کال 2010 کې د فروری په 2 منېټه لوګدي ناروغي رستو اجمل خټک لدی دنیا سترګې پټې کړې او دا وخت د اکوړي په لوی ادیره کې پابدي خوب اوده دی.
اوریدونکو د پښتو نوموړی شاعر سیاستوال او مبارز اجمل خټک د تلین په اړه تاسو رپورت اوریدلو چې نن سلورم تلین کیږي او اوس د خبرونې په دوه مینو کې تاسو لپاره هم یو شمېر رپورټونه هم لرو خو وخت شوې ده د ماسپخین د مازیګر درې نیمې بجې د شاهین بنیرین د خبرونو لنډیز اورو.
سرمشه دې وخت مهم خبرونه د افغانستان د سوري علي شورا په پاکستان کې د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ د شو خبرو هرکلی کړی دی. تیر ورځ په لومړي ځل د پاکستان حکومت او تحریک طالبان استازو په غونډه کې پریکړه وکړه چې د سولې خبرې به د پاکستان له اساسي قانون سره سمې پر مخ ځي. پاکستان وایي امریکا ته د بې پیلټه الوتکو بریدونو په بشپړ توګه د ختمولو وېدې دي. د خبره تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویان دي تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې پر وخت کړی ده. کوټه کې د کډوالو لقبلا پر سیمه د اغیز ادارې راه ویل دي چې د خیبر پختونخوا بلوچستان غسیمې چې پکې افغان کډوالو اوسې تر پخوا زیاتې متاثر شوې دي. امریکا تیر ورځ په پاکستان کې د لشکري جنگوي وسوارې ډلې له بانیانو څخه یو نړیوال ترهګر ګرځولې دي. د ملک اساق پر ضد د امر مانه دادا چې امریکایي وګړي او هلته اوسېدونکي اوس لاغه سره کاروبار نشي کولی او داغه ټول شتمنۍ کنګل دي. نن د روسیې په سوچي کې د جمی اولمپیک لوبي په رسمي ډول په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د کوربه هیواد د واورز غلډلې تیر ورځ د خپل مینوالو احساسات راو پارول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي شام باید د خپل تر ټولو زیاتو موزرو کیمیاوي وسلو له هیواد په استلو کې بیړه وکړي. د امنیت شورا بیګا په سوز لاله محلويشا د شام په ورستو پاتې کېدو ډېر اندېښنه ښودلې ده. او نن د پښتو ژبې د نومول انقلابي شاعر او سیاستمدار اجمل خټک څلورم تلین کیږي. اجمل خټک د 1915 کال د ستمبر په 15 نیټه په اکوړه خټک کې زیږیدلی و او د خپل ژوند تر اخیری شیبې د خپل قلم او سیاسي مبارزې د لارې د پښتنو د حقونو لپاره یو نستړی کیدونکې کردار لوبول.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګي اوس وخت شوه د پاکستان کورونی ورسپانو ته کتنی او نړیوال مطبوعاتو ته هم دا چې نن د پاکستان کورونی ورسپانو په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال دغه ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډې کړې او بیا منور شاه نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کړې ده. نو راځي چې دا وګورو.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادارې کې وایي ویل کیږي چې امریکای د پاکستان په غوښتنه باندې ډرون بدون محدود کړی دي او دا چې پاکستان د تحریک طالبان سره مذاکراتو غټور جوړولو لپاره امریکای ته ویلي دي د مذاکراتي عمل دوران دي ډرون بدون نه کوي. ادارې وړاندې لیکي بهشکه چې ډرون حملو کې د کمیرا وستو اعلان نه صرف د ستاینې وړ بلکې په سفارتي کچ د پاکستان د ډرون حملو د مکمل بندولو د اصولي دریز ګټه هم ده کوم چې امریکا تسلیم کړو او د پاکستان خبرې واوریدا. د ادارې په وینا چې بل پلو امریکایي ولسمشر باراک اوباما خپل خطاب کې دا منلی دا چې د ډرون حملو بد اثر غورځيږي او د امریکای خلاف جذبات زیاتېږي نو باید چې امریکا د ډرون بریدون بندولو لړکی د پاکستان دریز تسلیم کړي او د منطقي امن هم پدې کې پټ دی. ادارې اخیری کې لیکي هله چې اوس به د پاکستان حکومت او طالبان مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوزي او زر تر زر به د خونو نتیجو خبر ولست ورکړي. بل طرف ته جنگ ورس پانه خپل ادارې کې وای چې موجوده وخت کې پاکستان د ګرانۍ، بیروزګاری، بدامنۍ، ګیس او بجلی لوډ شیډنګ او ترهګری پرنګ مسلو سره مخ دی چې ورسره یو بیچینی خوره شوې ده. خو دې ټولو کې اهم مسله د امن او امان او ترهګری ده. نو حکومت له پکار دي چې د دې غیر معمولی صورتحال لپاره غیر معمولی اقدامات وکړي. ادارې مخکې لیکي چې دغه لړکی حکومت د یو آرډیننس منظوري ورکړې ده چې تر مخه قانون نافذ کوونکې ادارې تر میاشتو یو تن د ځان سره ساتلې شي که په هغه د ترهګری یا ملک دښمنه عزایم شک وي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې دې آرډیننس ته باقاعده د قانون شکل ورکړې شي. ادارې آخر کې لیکي چې د حکومت د کوششونو باوجود مخالفه ډله په دې آرډیننس بازی اندېښنې لري چې هسینه دا قانون بیا حکومت د خپلو مفاداتو دپاره او د خپلو مخالفینو پر ضد استعمالوي. نو ځکه حکومت له پکار دي چې د مخالف ډلې اندېښنې لري کړي او دواړه ډلې د ملک او ولس د اوږدې مودې مفادو په خاطر د دې قانون منظوري ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ورځپاڼه ټیلیګراف خپل یو مقاله کې لیکي بلاول بټو زرداری سو میاشتې وړاندې د 25 کلونو عمر ته رسیدلی دی، یعنی هغه اوس د قومي اسمبلۍ د غړیتوب اهل شوی دی. بلاول په ډاګه ویلي چې هغه به په 2013 کال کې په انتخاباتو کې برخه اخلي، خو ممکنه ده چې هغه د دغې نیټې نه هم وړاندې چیرته زمینی انتخاباتو کې ګډون وکړي. د ورځپاڼې په وینا په عین حال کې بلاول په ملکی سیاست کې ډیر فعاله برخه اخیستل شروع کړي دي او تیره هفته یې په موجوده حکومت غږ کړی چې د وسلوالو خلاف د جنگ وکړي. دا راز نوموړی دا مهال د سند صوبې په دوه هفتنۍ کلتوري میله کې کوربتوب هم کوي. ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي د بلاول لپاره به دا خبره لوی امتحان وي چې د خپل پلار آصف علي زرداری خلاف د لګېدلي درغلیو د تورونو نه ځان څه ډول جدا وساتي، یعنی هغه ته به د بټو خاندان سره تعلق ګټه ورکوي او دا راز چې د خپل روښانه سیاسي مستقبل لپاره د ذوالفقار بټو په فلسفه روان شي، یعنی د پیپلز پارټۍ منشور چې پکې مساوات، جمهوریت او ټولنیز انصاف بنیادي اصول دي د خپل ژوند مقصد وګرځوي. بلخوا ورلد پالیټکس ریویو نومې مجله د افغانستان په اړه لیکي په کندهار کې د طالبانو ورستي نقصانات دا نه ثابتوي چې ګنې دغلته خلک اوس ډیر په امن کې دي. په کابل کې د نړیوالو بحرانونو په اړه د ادارې کارکونکي وای په 2013 کال کې په کندهار کې د تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. یاد اداره وای چې د 2015 کال نه تر 2011 کال پورې په کندهار ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په موجودګۍ کې زیاتوالی راغلی دی او هم په دې موده کې دلته تشدد پیښې هم سیوا شوې دي. خو دا مقاله وایي چې د دغه مودې نه پس د دې ولایت نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او امنیت افغان ځواکونو ته د سپارلو نه پس هم په تشدد کې کمی نه دی راغلی. د مقالې په وینا په ځینې برخو کې څه ناڅه آرام شته، خو په عمومي توګه حالات ډیر نه دي ښه شوي. د 2003 کال نه تر 2004 کال پورې د کندهار ولایت گورنر او د افغان ولسمشر سلاکار یوسف پختون وای چې په دې ولایت کې کومه لاس تراوړل نشوي هغه هم د غربت لوجې د خطر سره مخ دي. نو موړی وای په افغانستان کې اصل جنگ د ترهګرۍ خلاف نه بلکې د غربت خلاف دی، نو ځکه په کندهار کې قائم کړی شوی امن د نیستۍ لوجې تر ډیره ممکن نه ښکاري.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو د بشری حقوقو اسار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د عراق په زندانونو کې له بندیانو خزو سره د امنیتی سرتیرو ناوړه چلند او تیرو په اړه رپورت خپور کړی دی. د یو سل 15 پانو دا رپورت د قیدی خزو له سرګندونو جوړ دی. اداره د عراق په جنایي عدلي نظام کې نیمګړتیاوي د دې تیرو لامل بولی. د بشري حقوقو سار نړیوال اداره وایي چې د ذمہوارو کسانو پر ضد باید کاروایی وشي. ملیح امیرزاده نور تفصیل راکوي.
د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وای چې په عراق کې سرکاري انتظامیه د هیواد په جیلونو کې لبندي ډیرو خزو سره ناوړه چلند او تشدد کوي. د زیارت په ورځ د ادارې لخوا په خبر شوی ریپورت کې ویل شوی دی چې د عراق د امنیتی ځواکونو لخوا د تشدد یو شان طریقې استعمالیږي او دا چې د وزیر اعظم نوري المالکی لخوا د جرمونو د انصاف په نظام کې د بدلون راوستلو ژمنتیا باوجود له یو کال تیرېدلو پس لا هم په سلګونه ښځې په غیر قانوني توګه په جیلونو کې بندي دي. دغه رپورٹ چې د هیچا سر خوندی نه دی نومیږي وایي چې د عراق کمزور عدلیه اکثره په جبر د خستل شو اعترافاتو په بنیاد عدالتي کاروایی کوي او دا چې عدالتي کاروایی هم له نړیوالو معیارونو سره سمنوي. دا امریکا میشته اداره او عراقی سیډون کی ایرن ایورز د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګه ته ویلی دی چې دا اصلاحات په حق لا پښو وجمنو کې یو هم نه د پوره شوی. دا وای جنایي انصاف نظام چې پکې امنیتی ځواکونه، تحقیقي ججان او عدالتونه راځي په مکمل ډول غیر فعال دي. په دغه نظام کې په هر پړاو کې رشوت او زیاتې موجود دي او نړیوالې ټولنې د اصلاحاتو لپاره په فشار راوستلو کې خپل کردار نه دی ادا کړی. دغه رپورت په جیلونو کې لجینکو او خزو سره د مرکو پر بنیاد جوړ شوی دی. د غشان د دوی له کورنیو، وکیلانو او ډاکټرانو سره هم پکې خبرې شوې دي. هیومن رائټس واچ عدالتي دستاویزونو ته هم بیا کتنه کړې او له عراقي امنیتي او حکومتي چارواکو سره هم لیدلې دي. د بشري حقوقو اداره وایي د عراق د کورنیو او د دفاع د وزارت په ودانو کې په تقریبا 2200 کېد شو خزو کې زیاتره سنی عربیان دي، خو زیاتوي چې د هرې فرقې او طبقې خزې سره تیرې کیږي. د ادارې په خبره خزې د میاشتو او کلونو لپاره کېد ساتل کیږي چې په رسمي ډول تورنی نه وي او نه هم ورته د جج لیدلو اجازت وي. په دغو قیدیانو کې په اوهویشتو کې زیاتره د هیومن رائټس واچ سره په خبرو کې ویلي دي چې وهل کیږي، د بجلی شاټونه، سپېړې او لغتې ورکړل کیږي، سرچپه ځوړندېږي او د امنیتي ځواکونو لخوا ورسره جنسي زیاتی کیږي. دوی دا هم ویلي دي چې پر داسې بیانونو ترې دستخط اخیستل کیږي چې د لوستلو اجازت ورته نه وي. هیومن رائټس واچ وایي عراقي عدالتونه د ډېری دغه تورونو د پلټنې او ککړو کسانو په ګرمولو پاتې راغلي دي. د ایورز په خبره سړي او ښځې دواړه په جنایي عدالتي نظام کې له نیمګړتیاو اغېزمن شوي دي، خو دای په خبره ښځې تر سړو زیاتې متاثره کیږي.
که پښتو وایې مشال ریډیو اور
اوریدونکو د خبر ایجنسی لري پرتی سیمې تیرا میدان نه به کور شوي خلک وایي چې د دوی په سلګونه کورنۍ په تیرو دریو میاشتو کې واپس تیرا میدان ته تللې دي، خو هلته اسانتیاوي نه لري او ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال د تیرا میدان نه به کور شوو خلکو د ستونزو په اړه دا راپور جوړ کړی دی.
د خیبر جنسای لري پرتی سیمې تیرا میدان نه به کور شوی خلک وای چې د دوی په سلګونه کورانای په دې تیرو دریو میاشتو کې واپس ستنې شوی دي، خو هلته د ژوند بنیادی سانتیاوی نه لري او د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. دی وای چې کومې وعده ورسره شوی وي هغه ورسره پوره نه کړای شوی. د تیرا سیمې د متاثرینو د تحریک چیرمن صوبت خان پردی په دې حق له مشال ریډیو ته وای
نو هغه د متاثرینو په مسایلو باندې غوسه توجه ور نه کړی شو، ځکه چې کوم اعلانونه دي د دوه د متاثرینو د علاقې د کلیر کېدونه پس کړی دي. غوله نقد روپیه ملونه شوې، خیمه او ټینټونه ویلو هغه ته ملونه شو. خدا نور شینو د پیسو سره بیا هم گزاره کیږي، خو چونکی تیرا علاقه داسې علاقه او چې هغه غریزه علاقه او په هغه باندې برابري کی چې کوم وره ورې دلی او کم خلک کم کورونه چې دي زبې دغه وضاحت مو کړم چې په تیرا کې دي خاندانونو کورونه سوي دي. لکه اوس جمعې روغله غوله کمبلې ضرورت ته غوله د ګرمو کپړو ضرورت ته اوسه پر یو لون ونشو د تعلیم د اغنا محرومه پوتشول.
او د تیرا میدان سره تعلق لرونکي عبد الواحد پردي هم د یاد سیمې د خلکو د ستونزو په حق لوویل
ولته خو بنیادی طور لکه ژوند د وی خوران شوی دی، لکه د خلکو کم ژوند روانو په کومه طریقه په خراب په طریقه یا په ښه طریقه روانو خو روان وو، واغه ژوند اوس مکمل وران شوی دی. لکه بازار نشته دی، دکان نشته دی، سکول نشته دی، اسپاتول نشته دی، لیاري ګاډي باډي خراب دي، په خوړونو مړونو کې خلک سیروسی د شای په کور وچه په لکه څنګه ایمرجنسی ته یا داسې په تیزی سره کور وشي وغه اریزی غوند کې یو سیستم جوړ شي.
د تیرا میدان د خلکو د ستونزو او بهاله په حق له مشکله د خیبر ایجنسی اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اتو رحمان او رگزی نو پختل. نو دوی وویل چې د تیرا میدان ځنې کورنۍ سره مو مرسته کړې دي، خو باقی پاتې خلک به د مارچ په میاشت کې روانو او هغه ته به هم مرسته ورکوو.
الته ووري پرتیدین او امید دي د مارچ میشت نه پست په دوی بیا واپسې شروع کیږي. سور پر د سامانونو ورکولو تعلق ته په دې سلسله کې خو کم آی ڈی پیز تیرا میدان کسانو هغه په شوی دي، هغه ته سامانونه ملو شوی دي، هغه کې خیمه خو خیر نه وي، خو لکه نور کوم ضروری سامانونه دي، برټیان او د بسترې کمبل وغیرہ او نور خوراکي مواد لکه ډېر کوم ممکن او هغه ورکړی شوی دي.
د قبایلی سیمې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم د دفتر د وینا تر مخې دوی د تیرا میدان د خلکو سوزول شو او ورانو شو کورونو د بیا جوړولو د پاره پلان تیار کړی دی او په دې هکله یې بېلابېلو نړیوالو ادارو سره خبرې اترې روانې دي. یاد دی وی چې تیر کال د جنوري په میاشت کې د تیرا میدان نه په زرګونه کورنۍ د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو او بدامنۍ له امله بې کوره شوي دي، خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده. او پوز او پولیټیکل چارواکي وایي چې ټول بې کوره شوي خلک دې بیرته تیرا ته ستانه شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کومه د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ یوس وخت شوې ده. د 19 پروگرام د ټوکو ټقارو 19 پروگرام پام کاوه. دا پروگرام زموږ همکار امان الله ناصر تاسو لپاره هر اونۍ جوړې نورازي چې د نننې اونۍ پروگرام نه خوند واخلو.
پام کاوه
دونه. السلام علیکم ګرانو درنو، د حکومت وسلوالو تر مابین مذاکرات زده کیمه شوده او کوفته شوده. اوریدونکو ګورګین میرچکی یواری بیا حاضر ده د کوفته کوفته سوخته سوخته او تیکا تیکا خبرونه سره. په دې هله یو چې د تبریز شلب شلب کیس به سر بدال کړی نه یاست، د حکومت او وسلوالو مذاکرات به به حال کړی نه یاست، یې خو بادونو به بد حال کړی نه یاست او د ګرانی صافیو به پای مال کړی نه یاست. نن تر ټول لوی خبر داده چې تبریز په شلب صاحب چې مدام به ویل چې سبسه له ملک نه پرسان، نن سبا لخپل ملک ډیر سخت بیزار شوی دی. ملک خو بریګ ده، د ملک آب و هوا، د ملک شور وا، فوجي حلوا، خپل فوجي ډاکټران لهچ یو شینه هم مطمئن نه دی. ځکه نن سبا د ناره ده سبسه پهله انګلستان، عربستان، امریکا، یورپ، بس د ملک نه پرسان نه میرا ګرځوي. په پاسپورت وی کبي پاسپورت ہے، په ویزوی کبي ویزه، په خلاوی ک په کار، په سایکل وی ک په موټر سایکل، په ګوري زی وی ک قانوني، په کشته کی وی ک په جهاز کی مال دی غضب ملک نا پرسان نو باسي. نو دلته ما ته هغه سندره را په یاد شو چې وای بیا کدی باریگی تبریز دلری ملکو لره، بیا یزل ولاړ شو د لندن و شمالو لره، بیا کدی باریگی. نه ددن سوک دا تپوس وکړي چې هلکه ته خو سم دم تللی وې له دې غضبنه، تا ته چا وویل چې ته راغلی بیرته؟ ګورو چې دی د دې سوال په جواب کې څه وایي.
لال تواف حسین خانه دی خراب شا وای راشا ملک تا زدر سرای ما بیا آقا چودری ده بخل کو دیر مقبولیت لری الیکشن و کا پاٹے جوڑا کا زر آغلم نہ پاٹے ہو چلے دا نہ عوام زما ملگری وکڑا پلاسے ورکڑم اے التواف حسین اللہ دی خانہ خراب اکڑا لکا خراب چشوا تازہ دا ملک نافرسان عدالتو تا پلاس ورکم تو خدای دا انگلینڈ پولیسو تا پلاس ورکڑی تو خوب بیا ہم پا ٹیلی فون خطابو کے لجیلنا ما تا خوب پاسپتال کی نہ فون نہ کئی او نہ پا جیل کی بیا کڑی باری گی تبریز دم لری ملکو لرا بیا مزڑ ولاڑ شو دلندن و شمالو لرا بیا کڑی باری گی اوے اورورا کا لندن نوی عربستان کاغا نوی یوگنڈا کاغا نوی سوڈان کبل نوی افغانستان لیکن ددی ملک نا پرسان نمی اوبازی دیر سپو کیا مونگا کاندی دلتا
موسیقی
نو گرانو او شرب شرب زده اوریدونگو دا خو دا ملک ناپرسان دیر صدر چی پا هسپتال کی خپل برغزو ویلا بلی خواته ویل شویدی چی دا اکومت او وسلوالو ترما بین مذاکرات روان دی دوارو خپلی کمیتی تاکلی دی حکومت هم خپل کمیتی و تاکل او وسلوالو هم خدا افسوس خبر داده چی دا وسلوالو پینزه پالوانان چی اغوی دا مقابله دا پار تاکلیو دو دا وقت نمخ کی میدان پری خود پا دی باندی ما تا حق کسرا پیاد شول چی وای یوزای پیشو و چی دیر ظالیم و منگکان دا آغن دیر سخت تنگو منگک چی با دخپل غار نراود نو دی با فورن حمله باندی وکرا یو اورز منگکانو خپل مجلس شورا را اوختل او سرکین استل چی دا پیشو یو علاج و سنجوی اخیر یو منگک دا ویل چی علاج داده چی مون با یو گینتی را اخلو او دا پیشو پلکی بیورتلو چی پیشو را روانی نو مون با دا وقت نمخ کی خبری گو طولو دا مشوره دیر خوخه کرا خوپا دی که یو بل منگکو ویل چی دا گینتی باورتری سوک
گرانو سورسک زده اوریدون گلک سرنگ شاوام لخ پلو خزون تنگ دی دا غرنگ زمون ده هیواد اکثر سیاست دانان وزیران آفیسران او ٹھیکی داران هم لخ پلو بیگمات اونو سخت خوب زده دی ولی راشی شوارو دا تودکی چکری را پور
نوگران سرگردان اوریدون کو پتیرخ پروانه کی منگ تاسو تا دشزو او نارینا ترما بین جنگ او جگڑو حل دروشوی او آغا سروی مو وران دیکڑا چی پا کاما کی دا خبر معلومش و چی پا دنیا کی یو سڑی هم لشزی ندهی خوشیالا خونن چی ما کاما نقصر آوره دا آغا دادا چی که تازو غاری چیز تازی کورنه جوند پا آراما او خوشاله تیر شی سرونا او لاسونا مو سلامت وی لکورنه بیگ پارانه چی او ده بیگم للاسا بیگ گورانه چی نده حکیم بخمل پا دیه نسخو باندی با عمل کوی رازا حکیم اخپل برغزو شروع که
تازو غاری کی خپل جوان خوشالا او بیغم دیر که نو اولا بخترین نسخه خودو دا چی نه دوا غاری نه دعا نه دم غاری نه تاویز نه اختیاط غاری او نه پرهیز بس واده مکوی
های های مغیماتی طول ودو ولدی
اخه بخنه غارم که ده مور پلار به دعا و عدی است او ودونه مکریدی نوبیا ده میرمن ده خوشالو که دو یو چو نسخی در خیم
وی وی حکیم سیب ده ایشت روخه
چی مخم کورتزی یو چرقه یو کیلو زلیبه نیم کیلو پیسته بادام فروتوالا گره ریوره با پجیب کیوسی
حکیم سیب خرشد دیر زیاد نشوه
چه مال چوم رزید وی خوله به حقوم را زمان مطلب ده خوله به تر دیر مصروف وی اوسته غوگونه با پا ارام وی
حکیم سیب ده دی خلا خوبه پا خوراک بندشی زما مور که خبرشو نو سابرانه و کاگی کنه
دا غمر مال با دا اغی اخور تا هم ورواچه
دا خور دبلشو کنه
پا دا اغی خوبه چو وده دا سی بلا دا کی کهی نو هم به ارمان کهی او چینی وکی نو هم به ارمان چینی
دو همه طریقه نشته ده دی بلانه ده زنده خلاصی دو؟
دو همه طریقه یه ده ده چی ده دی خپلی بلاوی ده دی سر پا جنگی وچه و
خپلی بلاوی؟
بچیان در خیم آبادی دی دمر زیاد کرده چی بچیان دمور سر پنجنگ وی ستا وگونه بتری خلاصی
ای مغزی ماتی آقای دمور نقصه وای وای شایا
بخانه قوانم اصلا نسخه خو میهیره شوی و کته سو غواره که ده بیگم نموغوگونه پا آمان کیوی نو میرمن ده مور سر پا جنگ اخته که
او مور؟
مور ده پلار سر
او پلار؟
پلار ده میرمن ده پلار سر
او ده میرمنی پلار؟
ده میرمن ده مور سر
حکیم سیب، حکیم سیب ده خدای ده پار جنگونه ده بیخی دیر شو پا ده نسخه کی من خود خبلو جنگونه نپریشانه یو ده تربرو جنگ، ده نیتو جنگ، ده محرم جنگ، ده روژو جنگ، ده سیاسی پاتو جنگ، ده اسمبلی جنگ یو پر امنه و بی خطر نسخه نیشته ده میرمن ده غزب نده زنده خلاصی دو
زویا که ده میرمن ده غزان خلاصه بی دویم واده وکا
سوای خاله خمیری اسمو پا میرمن پتری که
نیشتیا وایم دویم واده وکا دوی با پغاره کی سرلوی دلیوی ده یو ده بل ده زیده بستا خدمتونه کوي یو با ډوډۍ درته راوړي بل با شربت یو با چای راوړي بل با شملې
ای خاله خاله ولی ولی ما تاسو رسته دښمنی کړې ده
ګرانو سور څنګه دا اوریدونکو لکه څرنګه چې عوام له خپلو ښځو نه تنګ دي دغه رنګه زموږ د هېواد اکثره سیاستداران وزیران افسران او ټیکیداران هم له خپلو بېګماتو نه سخت خوف زده دي ولې راشي چې واورو د توزکۍ چکري راپور
گرانو او میرمن زده اوریدون کو دا وقت زیو سیاسی مشر تراغلی اما دیر غد غد بریتونه دی لوی پیلوان دنگ سره دی پا ٹیوی پروگرامونو کی روس امریکی او وصلوالو تا دیری سختی درکی ورکوی ددن با پختن کوچی دی دخپل میرمنی نا ویریگی او کنا السلام علیکم
وعلیکم السلام داستا غر سلام دازمون گوچ گوچ شندان
وی سر ستاسو شندان بیا ولی وچ دی خوشو کرده دووارا وزیر دفاع دووارا وزیر خارجا او دووارا وزیر داخله پاتی کنا
تاسو بالکل صحیح فرمایل خستاسو دا خبر شایده رشوه چیزه ده طولو شیحنو سره سره یو انسانم یم یو مظلوم انسان
وی پا تاسو هم سوک ظلم که ولی شیسا
ولی نشی که وی
ولی IMF صدم کی در کرده دا که دا امریکی لخوا بیاس پریشانی دا
هی تو تا کجانی نه لکرون نه یریگم نه دا برون نه نمی اوباما تا وار خطا ده نفاتا تا بس دایه اوزای چی راشم لیرو نزیرو شم لوزیر نفقیر شم
کم زی
پا جون می ده چه چمچه گیری نده کلی بس چی دل تراشم چمچه خوزه کرچه را نجود شی کن
کم زی ما خوم خبره که کنا
های چه وایم تو تکو ریشوتو نمی خستل ده ده پارا کمیشنو نمی جمع کرده ده پا اکاونت کی مزکی جای دادو نمی ولی کل ده ده پا نام او نن
نن؟ نن سوشو
وای ززم پا نیب کستا تولا مال نامی خیم
ولی
مینا خپلا مینا می پا غالا کی رالوی دلی ده کده
مینا؟ سنگ مینا ده چه سر مینا
تو تکو که یو ڈاکتر ده ڈاکتری سر مینا کولیشی یو انجینیر د انجینیر سره مینه کول شي، یو اکټر د اکټریس سره مینه کول شي، نو یو وزیر د بل وزیر سره مینه نشي کوله.
ها نو تا خپل کور ودانې د دوکا ورکوله، بلې ښځې سره دې مینه شروع کړې ده؟ ها
تو تکو کونډه وه بیچاره، چې د اسمبلۍ اجلاس به ختم شو په ټولو ښځو پسې به خپل سړي راتلل، دا خوارکۍ به یوازې پاتې شوه. مونږ خو د عوامو خدمتګاران یو کنه، بس یوه ورځ مې لفټ ورکو کور ته مې ورسوله.
سیده دې کور ته ورسوله؟
نه نه، په لاره به خامخا یو کافي او لنج به مې هم کړی وي. اخر پښتونواله ده، میلمه پالنه خو م یو سیز دی کنه.
نو بیا؟
بیا مو نو واده وکړ. ته ووایه تو تکو چې یو بې ساره وزیر ته ساره ورکول جرم دی؟ ووایه تو تکو خاموشه ولې ولاړه؟ زما د سوال جواب راکه کنه. تو تکو خاموشه ولې ولاړه؟ ووایه کنه.
اوس پوه شوم، ځکه نو کور ودانې دمکي درکړې ده چې که دا ښځه دې کور ته راوسته، زه به نیو والا او ته ستا ټول تور او سپین ور وښیم.
یو طرف ته دانګ دی، بل طرف ته پړانګ دی، تا ته شم که تا ته شم، یوازې زما ځان دی. چې یوه پرېږدم نیب دی او چې بله پرېږدم دیب دی.
د کرخې پغاړه،
د کرخې پرغاړه.